په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي وغړي فوزیه کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصلې شي. طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي، خو نړیواله ټولنه باید نور څومره صبر وکړي. په دې اړه د چارو د یوه کتونکي نظر مو اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. ناټو وایي وضعیت په کتو له افغانستان د وتو پریکړه کوي، او بریتانیا لومړنی هیواد دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته یې اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کېښودل شول. دوی کې درې کسه بریالي او درې نورو د باور رایه ترلاسه نه کړي. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم، او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابي هغه نوماندانو چې د باور رایه یې ترلاسه کړي. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نوماند رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د رایو له دې بهیره بریالی ونوت. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به د راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستان نه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ دا خبره د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرانس ته وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 2500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلی. لانجه د تیر دوشنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مری ته یې چاړه نیولې ده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلي وو چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلی دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدراعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بخنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور بوګنوونکی وو او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماتانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا ټویټ نه دی لرې کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولی دی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دي چې درې کاله وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی. ملي امنیت وایي دغه کس د سرانوالانو، دولتي کارکوونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قراباغ ولسوالۍ کې ونیوو. خبر پاڼه کې راغلي نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پانو د خپرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. دغه ډاکټران د ترکیې په مرسته د سترګو هغو ناروغانو ته عینکې هم ورکوي چې اړتیا ورته ولري. د جوزجان د عامه روغتیا مشر عبدالغفار خوشیوال وایي دغه ولایت کې د سترګو متخصصین کم وو او په خبره یې د ورغلي ټیم کارونه ګټور دي. خوشیوال وایي جوزجان او څنګلوري سرپل ولایت کې یې د سترګو ناروغي شته، خو وایي دوی کراش میر نه لري. د سترګو دغه ډاکټران به د شلو ورځو لپاره جوزجان کې پاتې شي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته یې د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوې دغه واکسین د راتلونکي اونۍ له پیله بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنۍ او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینډس ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاده کړه. یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته د رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووېډ-19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. شاوخوا 4 لکه د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري.
له اسد الله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د ملک چې پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي که نړۍ د افغانستان د سولې روانې پروسې ته بې حوصلي شي، طالبان به ځان په پوځي او سیاسي ډګر کې برلاسی وبولي. په دې اړه به چې نړیوال باید نور څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي، د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی.
زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسېدلې ده که چیرې هغه سوله مسکو و چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو، دا زموږ په خیر نه ده.
په هلمند کې د پایوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغو تعقیب کړي چې د قتل عاملان موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي.
موږ به دا قضیه په هیڅ صورت تر پښه کې نه ځو لکه چیرې قضیه د نورو خبریالانو شوي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شویو د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي. دا ډول سندرې لکه دی ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو نور معلومات ترلاسه کولی شئ له بلې د اساسي بشري حقونو خپرونې سره یو ځای. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای نړۍ ته نه ښایي چې د افغانستان د وضعیت او د سولې روان بهیر په اړه بې حوصلې شي. میرمن کوفي چې پرون د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی وویل نړۍ که نړۍ بې حوصلې شي، طالبان به په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي او نور به د مذاکراتو دوام ته ژمن پاتې نه شي. په عین حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی عمر داودزی وایي د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن اداره به د اوسنی د ترامپ د ادارې په نسبت د افغانستان د سولې لپاره ډېره ژمنه وي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکراتو روان بهیر یو اوږد مزل بولی او په دې برخه کې شته پیچلتیا او ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سیشن په شپې د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې، راتلونکي نظام، سیاسي ګډون او اوربند د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړۍ باید د دې بهیر پر وړاندې بې حوصله نشي.
که نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې حوصله شي او د سولې د اوسني بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پرېږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي، نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو، هغه څه چې یو منفي سناریو ده.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او جرمني په بیړني ډول د اسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان اسلامي دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړي وای اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پایلولو او خپل لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. میرمن کوفی زیاتوي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوی لپاره د اوربان ټینګېدل او په دې اړه د بحث څرنګوالی لومړیتوب دی. اغلی کوفی دغه شان د ملي مصالحې عالي شورا جوړښت ته هم اشاره کوي او وایي دا کار به په کور دننه د سیاسیونو د نږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقي ویلي د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازی عمر داودزی چې دې بحث کې ګډون کړی و وایي باور لري چې د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایډن به د سیمې او افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ په پرتله منطقي پریکړې وکړي.
لا زیاد به وسیع کی اما برخورد به در ترامپ به تناسب عقلانی تری و عقل باندې به استواری و مشوره باندې به استواری.
خغلی داود زیاد سولی په خبرو که در پاکستان وند مهمه بولی او زیادوی در پاکستان لهمکاره پرتا پا افغانستان که تلپات سوله امکان نلری. دی وایي پاکستان له افغانستان غوښتي چې د سولې په ګډون خپلې غوښتنې د یو نوملړ په ډول دوی ته وسپاري څو دوی روښانه کړي چې په کومه برخه کې تر کومه حده مرسته کولی شي. د دې غونډې دوه نورو ګډونوالو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو رئیس جمعه خان همدرد کلیوي خوا د سولې په خبرو کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. بل ورته بیا لا هم په دې باور دي چې تر اوسه هم افغان سیاسیون د سولې په اړه یوې اجماع ته نه دي رسېدلي. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې دوه میاشتې په 22مه نېټه په دوحه کې پیل شوې. خو د دې خبرو له دوام له نږدې 2.5 میاشتو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره اونۍ وویل د سولې خبرو د بحثونو لپاره تګلاره وروستۍ شوې ده او یو نقل یې د قطر دولت ته په دې خبرو کې د اسانچاري راوستو په خاطر سپارل شوی دی. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې تر اوسه د دې تګلارې په مقدمه کې د لا ډېر وضاحت لپاره بحث ته اړتیا شته.
و موریدل چې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې پروسې د به حوصلې شي طالبان به ځان په پوزي او سیاسي ډګر کې برلاسي وبولي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي نړیوالو د غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوی او د طالبانو د پلاوي ترمنځ له نږدې 3 میاشتو راهیسې ابتدایي پیل شوو خبرو کې تر اوسه دواړو لورو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر لاکېدو هم دواړه لورې ضد نقیضې څرګندونې کوي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړل چې آیا نړیوال نور د افغانستان د سولې بهیر ته صبر کولی شي؟
رئیس جمهور ترامپ د انتخاباتو د بایلیدلو نه وروسته او جو بایډن د ګټلو نه وروسته زه فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لور سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي چون چې عسکر دوی ایستله. زه فکر کوم په دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص د هغه نه وروسته چې طالبانو په هلمند کې بسن د لشکرګاه ښار ته ډېر نږدې سوي وو او هلمند د سکوت سره مخامخ و. زه فکر کوم د هلمند د امنیت ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړل.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د 40 کاله په افغانستان کې ښکیل دي. د ناتو عمومي منشي یم ستولتنبرګ هم تېره ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کېږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به په افغانستان کې د 2500 سرتېرو شمیر 2500 ته راکم کړي. نړیواله نوره به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډېر هیله مند فکر کوي چې د دغه ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډېر ستر بدلون راشي او د افغانستان د دولت طلبه درنه کړي.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کېږي د دې ونډه او آواز پکې کې تر ټولو مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتو پورې داسې نه وه او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسېدلې ده که چیرې هغه سوله مسکو و چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. چون چې طالبانو کوم وادي چې کړی دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دی عملي کړی اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحاد یا پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. ما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنیدو روانه ده او دغه اخري پرمختګونو چې کوم مخیو ته اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې
اعظم صاحب دغه غوښتنه چې له طالبانو کېږي چې که اوربند نه کوي حداقل شخړې کمې کړي، فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلونونه د امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي، حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره؟
سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خشونت نه دی کم کړی، هغوی خو دا مني چې مثلا خشونت مو کم کړی دی، مګر تر ټولو غټ سوال دا دی چې ځینې عملې کېږي طالبان یادوي او یا هم چوپتیا اختیاروي، کوم چې دا منطقي خبره نه ده. یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کېږي که طالبان په هغې کې خپل رول پردوی هم بیا هم طالبان په فکر مسؤلیت لري، که خارجي جنگیالی کوي، خارجي ترستاني کوي، طالبان یو مسؤلیت لري د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوحې د اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي جنگیالی پر وړاندې باندې دې عملیات وکړي، هغه له منځه یوسي. نو که چیرې هغې نه کړي بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې رقم شي، او هغه په دې باندې نه کېږي چې طالبان فقط په ځینو عملاتو کې خپل رول رد کړي او یا هم چوپتیا اختیار کړي. زه فکر کوم دا اساسي معنا د اقتصادي خشونت نه ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خپل نظر راسره شریکو، د یادونې وړ بولو چې نن د ناتو په مقر کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون له دې غونډې په ترڅ کې دغه راز یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې دې کمې کړي او د سولې له دغه بهیر څخه دې سمه ګټه پورته کړي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک
بایست. تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ازادي رادیو او رایی دی ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم د تاسو لپاره فرصت دی چې پکې ګډون وکړي او د ټاکلې موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو او رایی هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د غراس په هم دی چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماښام له وو بجو پیلېږي، د سهار تر وو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په هلمند کې پیوان په نوم د مدني ټولنې مشر وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي قضیه به تر هغو تعقیب کړي چې د قتل عاملانې موندل شوي او سزا ورکړل شوي نه وي. الیاس دایي د نومبر په 12 په لښکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د مدني ټولنې پرون د الیاس دایي په اړه یوه غونډه هم جوړه کړې وه. احمد شیبر د پیوند مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره غږېدلی. د مرکې په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی په غونډه کې پر څه موضوعاتو وغږېدل.
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړئ چې د شهید دایي صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړي چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایي باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هیڅ اواز نه لرم. دایي زموږ د زړو اواز او دایي زموږ یو رښتینی اواز چې تر مسؤلینو پورې به رسوي.
سرشار صاحب تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتنه دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي، که چېرته همدا قضیه همدا رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوئ؟
جناب شیبر صاحب په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا غږ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د هغې ماشومي لور سره چې هغه نن یتیمه پاته ده، دغې له غوښتنې سره به خپل غوښتنه یې وکوو او په بار بار به دا غوښتنې کوو. مسلم به که څه هم زموږ په وژنه دا راته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل راته تمامېږي، موږ به دغه غږ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو، بل دایي صاحب د ټولو دایو دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دای د هر چا په وزړونو باندې پېټلا پاتې کړي، هغه د هر چا درد ته دوا سوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټولې زموږ سره همغږي دي، په دې کې به قومي مشران را سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دیني عالمان، نن زموږ په غونډه کې دیني عالمان او قاري صاحبان د قرآن عظیم شان را سره ناست وو. د ټولو دا غوښتنه ده چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي، د دې چې وجه دي، قاتلین چې دي، هغه باید په مجازات.
تاسو ستدا غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخته پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه، تاسو به بیرته خپل ژغ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسؤلین چې دي په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون له لارې او حتی د یو بل سره وینو، سره کښېنو، په دې مسله باندې له نږدې بحث سره کوو. نو په دې باندې به نن خو دا غوښتنه کړې ده وګورو چې د مسؤلینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفتو کې یا یو نیم هفته کې بیا موږ کښېنو او بیا به دوی ته ضرب الاجل ورکوو. که چیرې بیا هم دغه ونه شي، دغه عاملین پیدا نه شي، د ضرب الاجل په اساس باندې به بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو، تر هغه وخته پورې به نه کښېنو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی. او موږ به دا قضیه هېڅ په هېڅ صورت سره په هېڅ ډول به موږ دا
د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي الیاس دایی د قضیې په اړه د خپلو فعالیتونو په باب معلومات راسره شریکول. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو، تر اوسه د هغه د دې چاودنې په ارتباط څوک نه دي نیول شوي او نه هم چا د دې پېښې مسؤلیت اخیستی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د کابل او پنځو زونونو په کچه په دولتي روغتونونو کې اوس د کورونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. له دې مخکې د کورونا وایروس په لومړۍ مرحله کې په دې اړه ډېر شکایتونه کېدل چې د دغه وایروس د ازموینې مرکزونه او لابراتوارونه کم دي. خان محمد سینی نور جزئیات اوروي.
د هوا سړښت او د کورونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي وروسته له دې د کابل او پنځه زونونو په دولتي روغتونونو کې د کرونا وایروس نمونې اخیستل کیږي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وایي په کابل کې 13 دولتي او 23 خصوصي روغتونونه د کووید 19 نمونې اخلي او د همدغو دولتي روغتونونو اړوند ګرځنده ټیمونه هم فعالیت لري. د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه وایروس د ازمایښت له لابراتوارونو څخه څلور په کابل، شپږ مرکزونه د هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ او ګردیز په ولایتونو او دوه نور لابراتوارونه د هرات ولایت په تورغونډۍ او د فاریاب ولایت په اقینه بندرونو کې فعال دي. د دغه وزارت د قانون د پلي کېدو د ارزونې رئیس خالد احدی وویل
پلازمینه کابل کې په ټولو روغتونونو کې موږ د کووید 19 مرکزونه د ټیسټ لپاره لرو او دوه خاصه مرکز چې کووید 19 مریضان یا ناروغان لپاره دی، او هم موږ په شخصي بخش کې په ټول افغانستان کې 23 مرکزونه لرو چې کووید 19 ټیسټونه هم کیږي او خدمات کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړۍ مرحله کې ناروغانو په لابراتوارونو کې د ازمایښتي موادو او د علایمو په معلومولو کې له ځنډه شکایتونه لرل. اوس سربیره پر دې چې دولتي روغتونونه فعال دي، د درملنې خصوصي مرکزونه د پیسو په اخیستو سره د کرونا وایروس ازمایښت ترسره کوي، خو آیا خلک کولی شي چې د کرونا وایروس د ازمایښت لپاره په خصوصي روغتونونو کې پیسې ورکړي؟ رویا عالمی چې تازه په کووید 19 سخته شوی وای د دغه وایرس د ازمایښت لپاره د ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري او له همدې امله په ورځو ورځو انتظار باسي چې دولتي روغتونونه د ناروغۍ نمونه واخلي.
له هغو ټولو خلکو چې پر دغه ناروغۍ اخته دي هیله کوم چې ځانونه قرنطین کړي، ډیرې میوې وخوري، سوچ ونه کړي، ځکه سوچ له عمل کېږي چې د بدن معافیت یې ټیټ شي.
خو د درملنې د ځینو خصوصي مرکزونو مسؤلین وایي د بېوزلو ناروغانو لپاره 50% تخفیف په پام کې نیولی دی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون رئیس رضوان الله احمدزی وایي د کرونا وایرس د هر ازمایښت په بدل کې 4500 افغانۍ اخلي. د رسمي شمیرو له مخې د کرونا وایرس د خبرېدو له پیل راهیسې په هیواد کې پر کرونا وایرس د 1,900 سل مشکوکو اخته کسانو نمونې اخیستل شوي چې 6,403 مثبتې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بښنې فرمان د یو فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي یوې قضیې څېړنه کوي. دا قضیه پرون د امریکا یوې محکمې راپورته کړه. جزئیات د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب سوي دي چې په دې قضیه کې چې سپینه ماڼۍ پکې شکل بلل سوي ده، د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټې کړای سوي دي، خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوي. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوي چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد ښیي په یوه ورته قضیه کې مزنونینو چې لږ تر لږه یوې څارنوال دی په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکي کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعاو ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییزې قاضي برایل هاول په واشنګټن کې دا اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دي. دا تحقیق لږ تر لږه له اګست راهیسې دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمیر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
بلې عايزه اصلاح او ځاتیم د ورګد ولایت د جنسي مسولۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. هغه د مرزاتي معیوبین سره هیڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه مؤسسې. ستاسو د روغتیا لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسایط په کام کې او دغه د مرزاتي معیوبینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزاتي معیوبین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
نومې زیول حسولی له کونړ نن د خپل پیغام پر اقدام انا کوم مرستې کې له جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي. زپم دې هلې مچی خوده دې هغه زوروا کو نور وسنو ورګي چې د افغانستان د خلکو څنګه شو مرستې ته خوري په یو نوم او په بل نوم باندې له هغه مسؤلینو وهله لرو یو کمل شي نو پیسې په هغه ځایونو باندې و مصرف کی او په هغه ځایونو باندې ولګي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره د یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
زحمت روان اقبال احمد ونام خبر کوم لا غیرات کندار کابل پر لاره باندې دا مکور نه کا جنډا دا کر با دزا پوسټ زموږ مر ډیر پر زبې مر خپل نه غټ مټر مټر روان یم دا کلا کم دا غره کم نه نو نه نام یو پوسټ دا در مټر ز 2000 افغانی زر افغانی وړي دا مکور کم دا 2000 افغانی وړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ټول سندرې لکله د ودونو په محفلونو کې دود شوي. په دې اړه د خپرونې په دوهم نیمایي کې د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه کې چې د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای د خپرونې نور معلومات ترلاسه کولی شئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. د عام روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه ترلاسه کړې. د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم دغلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیري د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم غبرګون ښودلې. لانجه د تیر دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیري انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته یې چاړه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولی دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سترګو یوه ډله ډاکټران جوزجان ولایت ته تللي او دغلته د یو څه مودې لپاره د سترګو د پردو وړیا عملیات کوي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنی کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. او د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي.
او مخکې لدې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، امید ظاهر مل سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایمرجنګ لوبغاړو لپاره پیل شوی تمرینات لا هم روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې تمریناتو کې افغان لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د کورنۍ روزونکو تر څارنې لاندې تمرینات کوي.
دغه تمریناتي کمپ په مختلفو برخو کې ترسره کیږي او دوی په خپلو وړتیاو باندې کار کوي. ورسره څنګه دوی ته د روزونکو لوري نه په توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې کې روزنه ورکول کیږي.
د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ یاد تمرینات کم چې د ننګرهار ولایت په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوه دی. 500 لوبغالي پکې ونډه لري چې د کمپ لپاره تر رسیدو سره به 15 پیاوړي لوبغالي د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې تتري غوړ شي. په کابل کې د فوټسال غوړ لیکسالیو د دویم پړاو پر دوام نن دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې اطمینان لوبډله د ظاهر اسد سره مخامخ شوه او په دویمه لوبه کې بیا د شهید نسیم او وی آی پی لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتی. په لومړۍ لوبه کې د ظاهر اسد لوبډلې لس د یو پر وړاندې اطمینان لوبډلې ته ماتې ورکړه او خپل دویمه بریا یې خپله کړه. په دویمه بکی بیا وی آی پی لوبډله وتوانې د 15 د یو پر وړاندې شهید نسیم لوبډله ته ماتې ورکړې او بری خپل کړي. د فوټسال غوړ لیک سیالیو په دوام به سبا هم دوه لوبې وشي چې لمخې به سنایی د توها او همای رحمت لوبډله د صداقت پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووزي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند پر وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستان نیلو غاړو شمیر اته تنو تر رسیدله. په تیر څورځو کې دوه لوغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلی وو. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر 13 درې شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پایلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په خکېدو سره خپل تمرینونو ته وروګرځي څو د لوبو لپاره چمتو شي.
اساسي او بشري حقوق
د
اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همين هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبري کوو د خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري د بشري ستاسو خرغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبری وکومه د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیره اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشری حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل